پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې په خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستی مطالبه راټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو سره صلیب نړیواله کمیټه وایي ماینونه او ناچاودیدلې وسلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د کمیټې پرون پنځشنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکله د سږ کال جنوري څخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودیدلو وسلو د چاودنو له کبله څه باندې 900 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې کمیټې په وینا د ماینونو او ناچاودیدلو وسلو تقریبا نیمه قربانیان ماشومان دي. په قطر کې مورخان وایي چې د افغانستان تر لسو د زیاتو غلا شوو لرغونو آثارو د لیلام کېدو مخه نیولې ده. د برېټانیا آرټ ورځپاڼې پرون په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې د قطر د نړیوال ګمرکي سازمان او د دوهې د ملي کتابتون ټیم د انټرپول یا نړیوالو پولیسو په همکارۍ یو شمېر قلمي نسخې چې له درېیمې تر شلمې پېړۍ پورې تړاو لري او په لویو نړیوالو لیلام خونو کې خرڅلاو ته وړاندې شوي وپېژندلې. دا نسخې د 2014 سمو د زور نو نسمو کلونو ترمنځ غلا شوې وي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پرون پنځشنبه یو ستر کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون 25000 ټوکا دینی علمی ادبی ټولنیز اقتصادي تاریخي او سیاسي کتابونه لري. لدی یو ورځ وړاندې په جلال آباد کې د ماشومان لپاره د 200 ډالر په لګښت د یو کتابتون د جوړولو چاره پیل شوې. د ازادي رادیو د ازادي رادیو د اروپا څنګه مشر د قرغیزستان له چارواکو وغوښتل چې د خبريالانو په وړاندې د شوو غوښونو پلټنه وکړي. پرون د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې یو ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د ازادي رادیو د قرغیزي څنګه ایزاتیک رادیو او زین نور رسنیو د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیک اسرائیلوف په نوم د مظاهره چانو یو تنظیمونکي غوښ وکړ چې د ازادي رادیو په خبريالانو باندې تل واچوي او لزور به ورسره کار وکړي. د ازادي رادیو اروپا څنګه عمومی مشر جیمی فلای دغه غواخونو ته په پام ویلی چې د ازادي رادیو د قرغیزي څنګه خبريالان به ونی ویریږي. فلای له قرغیزي چارواکو وغوښتل چې د هغو کسانو پلټنه وکړي چې د ازادي رادیو کارکونکو ته یې غواخ کړی دی. اسرائیل په خوا د قرغیزستان د ګمرک اداري مرستیال تیر شوی دی. د بخن نړیوال سازمان وای پر استه میاشت کې د ایران د پراخو اعتراضونو په لړ کې د لزګونو کسان په منځ کې لکټر لګه درويشت ماشومان ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. دا سازمان وای د ایران د امنیتي ځواکونو لوري په غیر قانوني ډول د لکټر لګه درويشتنو ماشومانو وژنه نور هم څرګندوي چې ایرانی چارواکي غواړي چې پراخي مظاهرې د اعتراض کوونکو په وژلو پای ته ورسوي. او سوپر کولا شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي اسپانسر حقوق ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کرکټ بورډ په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره د سوپر کولا څخه تولیدونکو شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي حقوق ترلاسه کړل. نو دغه برخه په مالی برخه کې د افغانستان د کرکټ سره مرستوی
په نړیوال جام کې د افغانستان نمړی مسابقه د اکتوبر پر 28مه له انګلستان سره وی. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. په دشتي برچی کې په کاچ خونیز مرکز پبریت کې د وژل شوو شمیر 55 تنو ته ورسیده. دا شمیرې د دې خونیز مرکز یو استاد ازادي رادیو سره شریکې کړي. خو ځینو نور رسنیو بیا دا کړي چې په دې برید کې 55 تنو وژل شوي او یو سلو شپږشت تنه نور ټپیان شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکو توکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ ګڼلې دي. په دې اړه به هم درته وړاندې په خبرونه کې په جزئیات سره راپور ولرو. هلمند کې د پوهنتونونو محصلین له طالب چارواکو غواړي چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی وایي که چېرته ښوونځي خلاص نشي کورنۍ وړې ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړ شي.
Tiene mucho tiempo, pero no se puede hacer creo que no nos cabale el cerebro es lo que ocurre. No, entonces de para para que можем actar tal si lo
نورستاني مېرمنې بیا وایي نورې له کار کولو ستړي شوې دي.
دلته ښځې چې ډېر کارونه کوي لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي لکه کولبه کول ایوي کول.
دوکان په مسایلو به هم تم شو. ملتیا مو
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دشتي برچي کې په کاچ خوانیز مرکز په بریت کې د وژل شو او شمیر 55 تنو ته رسیدلې. د شمیرې د دې خوانیز مرکز استاد ازادي رادیو سره شریکي کړي، خو ځینو نور رسنیو بیا دا کړي چې په دې بریت کې 55 تنو وژل شوي او یو سلو شپږویشت نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اداره په افغانستان کې په هزارګانو د روسي او بریدونو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په امید صحیح مل نه واورو.
نجیبه این خانه کوکاش تقریبا 9 سال 8 سال میشه که حسن پویا نومیگی پدشتی برچی کی پر کاچ خونیز مرکز پبریت کی د ټپیشوی نجیبه د ترزوی ده. نجیبه د بامیانو اوسیدونکو ده، خو له تیرو نه کلونو راهیسی د کابل په لویدیس کی د خپل کاکا په کور کې د زده کړو د دوام لپاره اوسیده. په کاچ خونیز مرکز د ځانمرګی بریت پر مهال یو چرا د نجیبه د سر په شاتنۍ برخه ولګیده او سخت ټپیشوه. هغه دوه ورځې مخکې له روغتون کور ته راوستي، خو اوس هغه پخوانی نجیبه نه ده. د کاکا زوی حسن پویا د هغې د اوسني حالت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آی کیو اوس هم کار نه کوي. د بیلګې په توګه ډېرې پیښې له یاده وتلې. هغه څه چې د بریت پر مهال وشول هېڅ په یاد نه دي. خپل ټلیفون ته یې چې وړاندې کوم کوډ ورکړی وو اوس ورته یاد نه دی او نشي کولای خپل موبایل پرانیزي. همدا ډول یې چپ لاس او چپ پښه سم کار نه کوي.
په کاچ خونیز مرکز د بریت د نور یو شمیر ټپیانو د وضعیت هم همداسې روایتونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کاچ خونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمیر 55 تنو ته رسیدلی دی. د سرچینې له قوله پیښه کې وژل شوي غوڅ اکثریت ځوان نجونې دي. هخوا یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په کاچ خونیز مرکز بریت کې 55 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. د طالبانو له کورنیو چارو وزارت مو په دې اړه وپوښتل، خو ویاندي عبدالنافع ټکور ځواب رانه کړ. له دې وړاندې ښاغلي ټکور دا شمیرې رد کړې وي. یونامات رونی په کاچ خونیز مرکز د وژل شوي یو شمیر 45 تنه ښودلی وو. په کاچ خونیز مرکز بریت پراخ نړیوال غبرګون هم درلود. تازه د سویلي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې په افغانستان کې په هزارګانو د روسي بریدونو په اړه اندېښنه ښودلی. د ادارې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، دوی په دې باور دي چې هر څوک د جنسیت، نژاد یا عقیدې په پام کې نیولو پرته د زده کړو په سوله کې د ژوند حق لري. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په کاچ خونیز مرکز بریت کې د قربانیانو کورنۍ وایي د طالبانو اوسنی رژیم یې هیڅ پوښتنه نه ده کړې او تر خوا یې نړیوالو سره له دې چې د دوی غږ یې پورته کړی، خو د لاسنیوي لپاره یې هیڅ هم ندی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکو توکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ بولي. دغه کمیټې اندېښنه ښودلې چې د روان میلادي کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 50% ملکي وګړي دي. له بلې خوا بیا د دې برخې یو شمېر قربانیان له مسؤلو ادارو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په د محمد خطر پردیس نوور.
د قدس گین لاس او په خفلج دی نو موري ازادي رډيو ته ویل 15 کال وړاندې انګلیسي کورس ته پلاره د یو پوخانی مایند 14 لامل سخت ټپی شو. د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو قدس چې 10 کال یې عمر دی وی مایند تیر وختونه نه دلته پاتیو. د هغه په خبره په دغه 14 کې د بدن گینه برخه سر لاس او په سخت ټپی شو چې په لومړیو کې ډاکټرانو ورته د خکېدو ویلی وو، خو وروسته یې پایله دا شوه چې د بدن یو برخه یې فلج شوه. قدس په مایوب ځان وس مهال د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي دریم کال محصل دی. خدای واځي قدس نه دی، خاید د پچیر په زرهاو نور کسان هم وی چې لو ورته یا هم لدی سخت حالت سره مخ مخ وي. له بل خو بیا د سر صلیب نړیوال کمیټه یا آی سی آر سی په افغانستان کې ماینونه او ناچاودلي وسلو شتون ته جدي اندېښنه ښودلې. دغه کمیټه د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله تر 900 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته چې په دې کې 40 سلنه ماشومان دي. یادې کمیټې وړاندې لیکلي چې په وړاندې شویو شمیرو کې د سلنې په اساس په ټولیز ډول 15 سلنه ملکی وګړي وژل شوي دي. دغه کمیټې په افغانستان کې ماینونه او چاودیدونکو توکي د خلکو لپاره چې دی ګواښ یاد کړی ویلي چې د جنوري میاشتې راهیسې د دې وسلو له امله د ټپیانو مړینو په برخه کې زیاتوالی راغلی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې او په ټینګار سره ویلي چې د خلکو خوندیتوب په دې برخه کې اړین دی. له دې وړاندې بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې د نشټوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې وې. ازادي راډیو درې میاشتې وړاندې په یو راپور کې له رویټرز خبري اژانس له قوله لیکلي و چې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند اداري چارواکو دغه اژانس ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجې له لاسه ورکړي او مجبور شوي چې اوسل شل تنه کار کوونکي ځواب کړي. رویټرز هغه محل لیکلی و چې د بودیجې نشټوالی د یو هیواد لپاره چې 40 کالې جګړه تیره کړې وي او په ماینونو پوښلی خورا ګران پریوزي. د همدې اژانس د راپور له مخې د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماین پاکۍ اړوند ادارو سره همکاري کوي. د دې شورا سکرټر جنرال شارلوت سلینټي ویلی و ماینونو او ناچاودیدونکو توکو افغانانو ته لوی ګواښ پېښ کړی. له دې وړاندې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سکال مارچ کې اعلان وکړ چې په وو میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودونو کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي دي.
د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د توریزم ستونزه تایید کړه او لملګرو ملتونو یو غوښتل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړ کړي. د سیکا شپږمه سرمشریزه پروند د قرغزستان پاستاني کې جوړه شوې و. تفصیل به د اسمت سروانه وور.
د قزاقستان په اسلانی کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمه او نړۍ ته د تروریزم د نخبري دوله لپاره مهم وباله. د کانفرنس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له امنیت څخه د وټولو لپاره د خبرو اترو لاري عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېدا وبلل چې نړیوال شمنی پکیره بیا له گاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملی کړي. د سرمشریزه ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یو ډله جوړ کړي چې له طالب چارواکو سره خبري وکړي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همغږو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروری وبلله. میرزیایف په عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غمون کې تجربه تکرار شي او دا هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه یې بریدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملی اقدامات ته متوجه دی، تر څو چې عملی اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي نړیوال په دې نه قانع کیږي. اوس خو متاسفانه هغه ډلې ترهګرې ډلې چې کوم په پاکستان کې وي دا ټول افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو په مټ راغلی او دلته ځای په ځای شوي دي، که ټي ټي پي دی که داعش دی که القاعده دی که دا نورې ډلې دي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د 3 سپتمبر په 15مه په کابل کې د روسیې د سفارت مخته په چاودنه کې د دوو روسی ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په اوکرين کړکیش ته تم شو. اوکرين نن د دفاع ورځ لمانځي، خو دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپل خلکو ته خبرداري ورکړې دی چې د روسیې له هوایي بریدونو سره احتیاط وکړي. په ورته وخت کې اوکراني سرتیرو له روسي ځواکونو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو خبر ورکړی دی، او د دونیتسک په ختیځ کې د بخموت په خرګوټي کې خونړۍ جګړه روانه ده. تفصیل به د احمد چیبر نوور.
د اوکراین د موقتی اشغال شوی سیمو د بیا اتهام وزارت په وینا، اوکراینی پوځیانو د تیرې وی میاشتې په ترڅ کې له روسي ځواکونو د استوګنې تر شپږ سوه ډېر ځایونه بیرته نیولي دي. دا په داسې وخت کې ده چې ماسکو د اوکراین پر لسګونو ښارونو بمباریو ته ادامه ورکړې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د موقتی اشغال شوی سیمو د بیا اتهام وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د استوګنې شاوخوا پنځه سوه دوه میشت ځایونه په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې آزاد شوي دي، او د استوګنې پنځه اویا ځایونه هم د خرسون په ډېره ستراتیژیکه سیمه کې اوکراینی سرتیرو نیولي دي. د دې وزارت په وینا د استوګنې درې څلوېښت سیمې په دونیتسک او اووه هم په لوهانسک کې آزادي شوي دي. د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت په یو بیان کې چې په خپلې ویبپاڼه کې خپور کړی دی ویلي دي چې د اوکراین د آزادو شویو سیمو ساحه د پام وړ زیاته شوې ده. دا راپور په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. بل لور ته د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي ورځنیو خبرېدونکو اطلاعاتو له مخې نن ویل شوي دي چې په تیرو دریو ورځو کې روسي پلوه ځواکونو د دونیتسک په ختیځ کې د بخموت ښارګوټي په لور تکتیکي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیر شپه په خپل ویډیوي بیانیه کې وویل چې په بخموت کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده، او اوکراینی سرتیري په مړانه د بخموت دفاع کوي. د اوکراین ولسمشر په خپل وینا کې پر اوکراینیانو ژغ وکړ چې د جمعې په ورځ د روسیې له هوایي بریدونو سره ډیر احتیاط وکړي چې د اوکراین د دفاع ورځ لمانځي. خو ده وویل چې دا مهمه ورځ به هرو مرو لمانځو. د اوکراین څلور سیمې خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپاروژیا د تیرې میاشتې په روسیې کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، خو په ځوابي برید کې اوکراینی ځواکونو د دې منطقو په ځینو ځایونو کې سری پرمختګ کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
لاس انجلس ټایمز ورسپانی د طالبانو د چارواکو روسیو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې ویلي دي هغه پروژې چې په افغانستان کې د اوږدو جګړو له امله درېدلې وي اوس پر هغوی د کار زمینه برابره شوې ده، او بهرني پانګوال هم کولی شي چې دلته پانګونه وکړي. د ورسپانی په باور طالبان وروسته له دې چې په روس اشکال واکمنان شول هڅه یې پیل کړې چې له یوې وسلوالې ډلې د یوه حکومت بڼه خپله کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد مخ په شکته روان دی، او نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې بهرنیو حکومتونو له افغانستان سره خپلې مرستې درولي، او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو بندیزونه هم لګېدلي دي. د لاس انجلس ټایمز په باور په داسې حال کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان کولی شي چې د سیمې د هیوادو ترمنځ د اتصال ښه نقطه شي. مجاهد زیاتوي چې دوی امنیت ټینګ کړی دی چې د همدې لپاره نورو هیوادو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې د اقتصادي حالو څلو زمینه برابره شوې ده. ورسپانه زیاتوي چې د طالبانو له لوري د ټول افغانستان د امنیت ادعا په داسې وخت کې کیږي چې د دوی سیالي اسلامي دولت ډلې په وروستیو دوو اونیو کې هم په افغانستان کې بریدونه کړي دي. د لویدیز بلې خبرونه ډیپلومات بیا په خپله تازه ګڼه کې د هغو افغانانو برخلیک ته پام لرنه کړي چې له افغانستانه د وتلو نیت لري، خو نه دي توانیدلی چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر ته ولاړ شي. د خبرونې په باور د افغانستان د وضعیت په اړه په تیر څه باندې یو کال کې ډېر څه لیکل شوي دي. له دې ډلې هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، هم د یو پراخ بنسټ حکومت د تشکیل په تړاو، هم د القاعده او داعش د ګواښونو په اړه، او هم د هغو بشري ستونزو په ارتباط چې افغانان ورسره لاس او ګرېوان شوي دي. خو د ډیپلوماټ خبرونې په باور د هغو په اړه چې د تخلیق د بهیر پر مهال نه دي توانیدلی چې له افغانستانه ووزي څه نه دي ویل شوي، په ځانګړې توګه د هغو خطرونو په اړه چې دا خلک ګواښي. د مطلب په دوام راغلی دي چې یو شمېر افغانان چې سباندې کال مخکې ونتوانېدل چې په الوتکو کې له کابله ووزي، نن سبا د بهرنیو هیوادو ویزې نشي ترلاسه کولی او دوی د مالي سرچینو له کمبود او د کډوالو د سختو لارو له خطرونو سره مخامخ دي. یو شمېر بیا مشان دي او دا توان نه لري چې د کډوالۍ په سختو لارو سفرونه وکړي. د ډیپلوماټ په نظر د افغانانو دغه ډله اوس له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، له طبیعي آفتونو سره مخامخ ده او د مخپوزیتېدونکي اقتصادي فقر، نظامي سیاسي وضعیت او د عادي ژوند د امکاناتو د برابرولو له ستونزې سره لاس او ګریوان ده.
اوس بعد هیواد په سویل کې هلمند تور شو. هلمندین جنو د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د نجونو پرمختي خونځي پرانیزي. دوی وایي چې طالبان د نجونو د خونځیو دروازې خلاصې نه کړي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور پازمونو کې د ښځو ګډون کم شي. بل خو د هلمند یو شمېر اوسیدونکو وایي چې طالبان د نجونو خونځي پرانیزي نه پرانیزي، دوی غواړي خپل نوري خونځي ته ولیکتوي. په دې راپور کې به نور جزئیات وره.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې شزینه ماسلینی وایي چې طالبان لږ پژم ټولګي څخه پورته شوونځي خلاصې نه کړي، نو په راتلونکو کلونو کې به په کانکور کې د شزینه ماسلینو وانډه صفر ترکشته سي. په دغه ولایت کې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی نجونې د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ شوونځي خلاصې کړي. د یادو ماسلینو لړلې یو هم مریم ده، دا وایي کچری طالبان شوونځي همداسې تړلی وساتي، نو دا چاره به د انجونو د لوړ زده کړو پر بهیر منفي اغیز وکړي.
کچری یو شخور د مکتب څخه افتداز دکړه ونه کی، هغه نسې کولای چې هغه ډاکټر جوړ سي یا هم مالې جوړ سي.
دی وایي چې دا همدی هلمند یو بل وسیدونکې دا وایي د شوونځي تړل کېدو د غنو زده کوونکو تدریسي بهیر ګډوډ کړي. دا زیاتوي شاید لدی ورسته زیات شمیر کورنۍ زړه شنه کړي چې خپل لوړی شوونځي ته پریږدي. د دې په خبره چې لدی وړاندې زیات شمیر د لیرو پروتو سیمو انجونو په ډیر زحمت سره خپل کورونی راضی کړی وي څو د شوونځي ته پریږدي. نوریا بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکې ده، دا د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی پر مخ شوونځي خلاصې کړي. دا وایي دغه چاري و زیات شمیر زده کوونکي په رواني ناروغي یخته کړي دي.
د نظام څخه مغوښتنه ده چې د هغو انجونو پر مخ چې د مکاتبو درازې باندې کړي دي هغه باید خلاص کړي.
بلخوا د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې طالبان د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو پر مخ شوونځي خلاصې کړي، نو دوی به خپل لوړې له کوم قید او شرط پرته شوونځي ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو کال په تیرېدو سره لا هم طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو پر مخ شوونځي تړلې او زرګونې انجونې ناهیلې د یو لړ ارمانونو سره پر کورونو ناستې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا افیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
اوس په نورستان ته ورشو. نورستان کې خزه د شقه کارونو څخه پتنګ شوې دي. د دوی په خبره چې له سهار تر ماخامه په پټیو کې کار کوي او یا هم لغرونو د خزه درانه پیټی راوړي چې همدې سختو کارونو یې ژوند تریخ کړی دی. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې وره.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لري پروت او غرنی ولایت ته چې خزوته پکې د کورنو د چارو تر سره کولو ترڅنګ د پټیو کرکیله خړوبول لولور او ژرندې هم ورتر غاړه دي. دلته مرکز پارون کې په لزګونه خزو چنجونې هم پکې دي، پر رنگارنګ ټوکورونو ملاګانې کلکې تړلې دي او په پټیو کې څوک للون کوي، څوک کښتونو ته اوبه ورکوي او څوک هم د ځمکې پر اړولو بوخت دي. ټولې پر خاورو او گردونو کا کړی دی. د مرکز پارون دو تنه وسیدونکې حمیرا او زینب
دلته خزې چې ډیر کارونه کوي لکه د پټی کارونه کوي، د پټی کارونه چې ډیر مشکل
مشکل دی لکه قلبه کول ایوی کول او واخره بل داس نور ډیر کارونه او د کور کارونه هم کوي
مخزینه لرګي راوړي پټي کارونه کوي ته هم واچول لو پټي وب کول شو او بیا پټي کې اضافه یا مزیر واخ او باسي دا ټول کارونه خزینه کوي او بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه جرن دي ته وړي وړه کوي دا ټول کارونه د خزو په سر دي دا ټول کارونه خزي خوري رستړي دي د دې شاکه کارونه نه واړ
ملالی نورستانی چې خپل له پهونتون فارغ شوی راته ویل په تیرو شلو کالو کې غنون جنو د خپل روخان راتلونکو او د وسانی او سختو کارونو څخه د خلاصون لپاره خونځي او تمخه کړي و خو له یو کال زیاته موده کېږي چې هغه هم څوک له تعلیم او څوک هم له دفتری کارونو منی شوی او تعلیم پورې ټوله تړلې هیلی پر ناهیلی بدلی شوی
د نوی نسل دا یو امید او چې مکتبون ته لاړ شي اندزان یو څه جوړ کړي ځان ته خدمت وکړي نور ته څه خدمت چې ترسو دي د رواج ته تغیر ورکړي خو متاسفانه دا یو کال کېږي چې په دې باندې هم دا د مکتب دروازې بندې دي او لومړی خواهش مې ده چې ولې ورته دا مکتبونه کولاو شي ترسو دي یو څه زده کړي ځان یو څه ته ورسوي په لاینده جوړ کړي او راتلونکي خلکو ته یو څه وړاندې کړي باید دوی ته حرفوي زده کړي کورسونه دې ورته برابر شي
ځایی اوسیدونکو وای په نورستان کې خزو ته شاخه کارونه له سلګونو کالو را په دیخوا په غاړه شوی او لا هم دوام لري د نورستان طالب چارواکي بیوی دوی د خونځیو د پرانستلو لپاره چمتووالی لري خو د خپلو مشرانو امر ته منتظر دي د دوی په وینا چې پر خزو د شاخه کارونو او د نورو ورته دودونو د پېترسول لپاره بلابل پروګرامونه لاسلاندې نیولې دي د نورستان د والی ویان سیف الله لټون ازادي رادیو ته وویل
د علما او قومي مشرانو او ځوانانو سره په دې اړه د نورستان والی سید خان ناشتي شوې دي مشورې شوې دي چې څنګه کولای شي د نورستان کې د خزو د شاخه کارونو مخه ونیسو څنګه کولای شي کورنۍ ته بلابل اقتصادي فرصتونه برابر کړو د موسسات سره ناشتي شوې دي یو شمیر موسسات په دې برخه کې په کار شروع هم کړی دي چې د هرپوي زده کړو په برخه کې کورسونه شروع کړی دي په بلابل برخه کې خزو ته هرپوي زده کړې ور کوي
په نورستان کې خزي شاخه کارونو په داسې حال کې شکایت کوي چې یو کال زیاته موده کېږي طالبانو د افغانستان په زیاتو سیمو کې لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي خونځیو ته او دولتي مامورینو دفترونو ته لټګمنې کړې دي چې همدې محدودیتونو په هیواد کې د خزو ژوند ستونزو سره مخ کړي دي
په پای کې مرزو ساس پیغامونه ده
د هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ خبر سره کوم د اسلامي امارات څزموږ د غوښتنه ده چې از موږ به چې پر 200 متر دی مصرفونه مکیږي وبنه راته راخیږي دغه د ولی یو ترتیب دی راته برابر کړه د ولی خبره وختي کم سوي و وسم خبري پر شروع دي خدا ولا ساتل اس کال کیږي پر دې باندې دا خبري شروع دي چې والد درته کاج والد درته کاج تر وسه خبر اڅ دغه نه ورکړیا نتیجه نو زموږ د دې صدا هله ده چې معنا مشته دا والو وکاج وسلام
دا دا در ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خدای دا وکشتولو او جوړی زما پیغام دا ده چې د تیر نظام کمانډو او سپیشل فورس امریکا ورسره نزدانی وکړه پرې خوسته وای نه ایستا او ستونزه کې دي نو وس په دې باندې روس کار شروع کړی دی چې وی سي او د اوکرين په جنگ کې استفاده تر وکړه
لغمان ولایت څخه د سلطان غازی بابا خارګوټي څخه ان الله ما په لغمان ولایت کې د سلطان غازی بابا خارګوټي کې کومه سروې د دبليو پی لخوا روانه ده دا پرمایشتي ده او هیڅوک مستحق نه نیولې کومې کونډې چې بیخي نارینه سرفرست نه لري او سیاسر لري او هیڅ قطعا نور ټول کله تاییدي کوي چې دا نارینه سرفرست نه لري داسې خلک نه دي نیولي ټول پرمایشتي دي خلک ورته په موټرو کې راځي نمونه ورته ورکوي هماغه نیول کیږي لستې ورسره دي د مغه لستو مطابق روره دی په خپلو لستو کې راسي هیڅوک مستحق نه دي نیولي
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام دا غزمش پیغام دې تر لوړو چارواکو ورسي په علمن ولایت کې د ناوی په ولسوالۍ کې وزداش چمونه د خلکو سره کېږي چې ټول ناوی ته په داسې سترګو ګوري چې وای دا ګرد د حکومت خلک وو نو هر څه سامو شي چې دوی چراسي د ناوی خلکو ته نه ورکوي وای دا د زړه حکومت خلک وو دا زموږ پیغام دې تر لوړو چارواکو ورسي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونه دوی مینه مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه د سره صلیب نړیواله کمیټه وای ماینونه او ناچاودیدلی وسیلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د دې کمیټې پرون پنځشنبه پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل د سکهله جنوري څخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودیدلو وسیلو د چاودنو له کبله څه باندې 900 کسانو ته مرګ شو بل اوختی ده. د دې کمیټې په وینا د ماینونو او ناچاودیدلو وسیلو تقریبا نیمه قربانیان ماشومان دي. په قطر کې مورخان وای چې د افغانستان تر لسو د زیاتو غلا شو لرغونو سارو د لیلام کېدو مخینی ولیده. د برېټانیا آرت رسپانې پرونه په دې اړه په راپور کې لیکل دي چې د قطر د نړیوال ګمرک سازمان او د دوهې د ملي کتابتون ټیم د انټرپول یا نړیوالو پولیسو په همکارۍ یو شمېر قلمي نسخې چې له درېمې تر شلمې پیړۍ پورې تړاو لري او په لویو نړیوالو لیلام خونو کې خرڅېدو ته وړاندې شوې وپیژندلې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پروسته میاشت کې د ایران د پراخو اعتراضونو په لړ کې د لزګونو کسانو په منځ کې لکتر لګ درې وشتنه ماشومان هم وژل شوی دي. د سازمان وایي د ایران د امنیتي ځواکونو لوري په غیر قانوني ډول د لکتر لګ درې وشتو ماشومانو وژنه نور دا څرګندوي چې رنی چارواکي غواړي چې پراخ مظاهره د اعتراض کوونکو په وژلو پای ته ورسوي. او سوپر کولا شرکت په نړیوال کرکټ جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکو اسپانسر حقوق ترلاسه کړل. په نړیوال جام کې د افغانستان نړیوال مسابقه د اکتوبر په 28مه له انګلستان سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام تر سیالي مخکې له پاکستان او بنگلاديش سره دوه تمرینتي مسابقه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه او وخت په خیر. زه صفی الله ستانگزم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته خراغلاست وایم. نن په کولرا باندې خبرې کوو. کولرا یا شدید نس ناستې د وړو کلمو یو سخت انتانی عفونت دی چې پرې د اخته انسان هضمي سیستم تخریبي او په هاد حالت کې اند مرګ سبب هم کیږي. په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په عمدتاً څو جنوبي او لور پروتو ولایتونو لاغې ډلې په زابل کې په ګڼو ولسوالیو همدارنګه په هلمند کې زرګونه کسان په کولرا یا شدید نس ناستنی باندې اخته شوي دي. د هلمند په څو سیمو تر غره وروسته په زابل کې لدی کولرانه ګڼ خلک مړه شوي هم دي. دغه پروګرام ته مو ډاکټر نور احمد نوري راغوښتي چې د هضمي جهاز د ناروغیو د درملنې ترینر متخصص دی. له ده سره د کولرا د خپرېدو حالت درملنې او د مخنیوي په داسې لارو چارو غږیږو چې تاسو ته په اسانۍ د لاسرسي وړ وي. خو تر دې مخکې د زابل ولایت ته ورځو. د زابل د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي څخه څو پوښتنې کوو، ځکه چې په زابل کې څو زره پېښې شوي دي د کولرا. وروستی حال به له ښاغلي ډاکټر حکیمي واورو. ډاکټر صاحب، مننه چې ټلیفون مو واخیست. په زابل کې دام ګړی څومره کسان په کولرا باندې اخته شوي؟ وروستي ارقام څه دي؟
مننه. ټول ټال د کولرا په ورته وایو کلورا تواسا یا ای دبلیو ڈی یا شدید نس ناستی باندی سی البتا چی پراکات مسرستا کردم گره پوری ست سوی پیش مر نیزی اوگی زر پیش لرو پدا دو درو روزو که مر بیا هم نزابر پا دیلا دیلو سیمو که او تو برکونه نرلو دل کارانداب پسیمو که در شمزو رسواری که جنگیر سیمو او همداسې د سوري ولسوالۍ د دایګر او ممو په سیمو کې موږ لږ تازه په تازه پېښې هم لرو چې روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
بلې، د دغې شدید نس ناستي په ارتباط خو څو وخته مخکې مو ویل شوي وو چې په زابل کې ګڼ کسان مړه شوي دي. اوس تازه ارقام تاسو سره شته؟ ثبت کړي مو دي چې څومره کسان وفات شوي دي د دې کولرا له امله یا نس ناستي له امله؟
لسم مرغه موږ تلفات ډېر کم لرو. واقعات ډېر زیات دي، شدت یې ډېر زیات دی. او تلفات الحمدلله کم دی غل دی عمل جمهور زنګری تمونه ډیر په چټکی سره ډیر په سرعت سره د پیښې سینې ځان لسی هلته خلکو ته درملن وو د ډایډیشن وو د وجود د اوبو د کمبود اړتیا پوره کوي. نو له همدې امله الحمدلله مړینې کمې دي. ټول کال موږ په ډېر نږدې اوو زره پیښو کې ټول کال لس پنځه شاوخوا
خغلی ډاکټر حکیمی د ترڅنګ چې تاسو ټیمونه د غوسیمو ته ورزي د خلکو د لاسنیوي لپاره د اساسي بدلون په خاطر څه کار کیدای شي که څنګه ځکه چې دوی اکثر د اوبو د خرابوالي په خاطر ویل کیږي او راپورونه شوي دي چې دوی په دې شدید نسناستي باندې اخته شوي خصوصا تر دغه سیلابونو را ورسته چې د دوی دغه د اوبو سرچینې تخریب شولې او زیان یې ولیدل. یقینا
د اوبو منابع او سرچینې د ورسته ورستون سره ډیر متاثر شوی دی. ډیر هغه ځمون شوی دی د اوبو هغه بنیادی سرچینې سره هغه منځ کې دی. همداسې نور لاملونه هم لري. څنګه به تاسو ته هم په دې سیمه کې اوردو جګړو ډیر بد اثرات پرې ایښي دي. چاپیریال ټول مسموم دی، زهرجن دی، د هغو اثرات هم له پامه نه شي غورځېدلی. نو په کار دا ده چې د اوبو پر سرچینو باندې کار وشي او پاکی اوبا روحتیایی خیلی اوبا چندتو سی انشاءالله بیا روحتی هم ممکنه دستی پیش دیدی را کنیش.
دکتر عبدالحکیم حکیمی در زابل دام روحتی رئیس کور موادان چه تلیفون مواخسته و لمکسر مورستی جزیات شریک کرل. تاسو تا به هم پا دغه پروگرام که وقت در که البته پا 00440 یویشت دولس شپک سلویخت سفر یاو او هم دارنگ 00440 دوویشت یولس څلیرویشت پنځه سفر یو هغه اول نمبر مې چې اعلان کړ واتس اپ هم په مغه نمبر کې دی 00440 2211 4601 شپږ سفر یو. که انټرنیټ ته ښه لاسرسی لرئ نو په واتس اپ هم موږ ته زنګ راوای شئ. وروسته به په سکایپ کې هم تاسو سره خبرې وکړو. البته خپلې پوښتنې د کولرا یا شدید نس ناست یا همدارنګه که څه نظریات هم لرئ کولی شئ مطرحې کړئ. د موږ له میلمه ښاغلي ډاکټر نور احمد نوري سره چې همدا اوس راسره وصل شوی دی. نوري صاحب، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. کور مو ودان چې راسره راغلی پروګرام تا. ما په دیم دی پروگرام په مقدمه کې یو لاند معرفي وکړ د کولرا چې د وړو کلمو یو انتانی او فونات دی چې د اخته انسان هضمي سیستم تخریبوي او خرابوي. لتاسو به دغه مسلکی او اصلي تعریف واورو چې څنګه دی او څومره شدید ناروغي ده دغه؟
د هر سنه لومړی تاسو ته او تاسو د لارې د او ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کولرا د ناروغي په اړه باندې قدم راو یو چې دا یو حاده یا د فتن چې کوم ناروغي رامنځته کیږي د وړو کلمو حاده ناروغي ده چې علت هم د یو میکروب چې وایبرو کولرا ورته وي. د هغې په واسطه چې کوم ټوکسینونه په تولیدېږي د هغې ټوکسین د دې باعث کیږي چې د کلمو حرکات او د کلمونه د اوبو د راويستو به اسکیږي او د سیو ناروغي پیدا کوي. نو یو حاده اسهالي یا التهابي ناروغي چې د اسهالاتو به اسکیږي او ولات هم یو میکروب دی چې کولرا په نوم باندې دی، وایبرو کولرا.
مننه ډاکټر صاحب. دمدی کولرا د تعریف په شاوخوا کې به نوري پوښتنې وي دا چې کوم کسان د دغه مرض باندې د اخته کېدو یا عفونت د اخته کېدو سره ډیر هغه دي، یعنی زیانګالي څوک دي، کومه ډله خلک ډیر زیانګالي دي؟
دا ناروغي خو اکثریت په اپیدمی شکل سره رامنځته کیږي او بعضی نوري واقعي هم دل شوی دي سپورډیک کیسونه چورته وي، خو اکثریت په اپیدمی یا د دستجمی شکل سره رامنځته کیږي. ټول هغه کسان چې وي د په عمومي ډول سره مقاومت د وجود ضعیفې ماشومان ډیر زیات مفاید دي دوی ته. هغه ماشومان چې هغوی خوارځواکي ولري یا سوی تغذیه باندې اخته اوسي دوی ډیر مفاید دي. په غټانو کې هغه یو اندازه خلک چې هغوی د وینې ګروپ د او ګروپ اوسي دوی هم مفاید دي. او هغه کسان چې هغوی د معدې د تیزابو یا د اسیدو د کموالي تکلیف ولري هغوی کې هم دغه ناروغي چې دا مساعده ده. الا و دا غینا هغه کسان چې هغوی ویتامین ای یا ریټینول چې ورته وي دا
چې گازرو کې او په دوی کې کدو او گازرو دوی کې ډیر زیات دي. دغه کموال هم یو اندازه زمينه مسايده د کولرا ناروغي ته په صورت کې عموم هغه کسان چې هغه په دغه سي طبي افاتو کې او یا هم په زلزلو کې موږ شاهدینو سو او په دې دیو کې چې کله دوی دغه ورته ډیر مسايده دي ځکه حالت د صحیح سیستم یا پاکي او بچي دي دا موجود نه وی او دغه صحیح سیستم چې دی دا حفظ الصحه نرم مراد کیږي نو د دې نه اکثریت دا ناروغي چې د خبريږي د ناروغي د غم د سی بي چې تقریبا د وقوعات هم ډیر دي په اکثریت زینو کې هغه زینه چېอัลته دا یو مشکل دا پیدا شوی او سی دلته یو وقوعات شته لکه زموږ په وطن کې په ورزګان کې واقعیت وو یو زه یوه دقیقه مارونه خبر نیم خپلته واقعیت موجوده.
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو خو عادي د نس درد وی چې یا لډیر خوراک وی یا سخت خوراکونه وی چې هضم لکه څه په مشکل وی خو بیا یو څه وخت طرف کیږي خا یو دوه ورځې سړی په تکلیف مګر تر غوړسته هغه تکلیف را فکیږي او د انتقال ډیر امکانات بیني وی مګر د کولرا هغه ایم څه دي چې سړی مخنیوي او کې ځکه چې دا خو شدید نور تام خبرېدای شي او نورم په تکلیف وي.
واقعت د کولرا خو یو د انکیبیشن پیریود شوته وي یا د کومه دورې چې د میکروب د داخلیدونه او د اعراضو د پیدا کېدو پورې پیدا کیږي ته د انکیبیشن پیریود یا د سیاحت دوره. دغه دوره چې د کولرا ناروغیو کې دی وینې دوه ورځې پورې ده نو معمول د دوه نه پنځه ورځې پورې دغه مریضان د نورو نسناستو سره فرق بسیدای شي دا ډیره شدید نسناسته وسی پدې کې د وجود اوبر ډیر زرزای کیږي او حتی سلیری ساتو کې مریض شعور د لاس ور کوي د مایاتو کموالی سره علاوه د وجود مالګه یا پوتاشیم او سوډیم کم اوسې مواد چې دی منرالونه چې دی هغه کمیږي نو دا نسناست زیاتره نسناست ډیره وسی او یو ډیر خدغه ایدا دی چې دا کم نسناست چې وسی د کی زیاتره وینه پکې بالکل نه وسی او د ګډ درد هم کله وسی کله نه خو زیاتره ایدا اسهالات ډیر شدید وسی او استفراقات پکې کله مریض استفراقات لري او کله نه لري خو کم اسهالات چې هغه شدید وسی او د شدت سره مریض ډیر زر د وجود اوبه کمی شي نو دا او نور کسان هم مبتلا کی نو دا ډیر هغه حال امیدي علاوه د دې نه کم غایته مواد چې د مریض هغه بد اوریجو د اوبو په شکل سره وی یا رائس واټر په شکل سره وی نو دا هغه علائم دي چې سړی زر کول شي معلومه کیو لازم اقدامات کی.
مننه ډاکټر صاحب. البته زه به د اوریدونکو لپاره بیا غشمیري تکرار کوم. ممکن دوی هم زنګونه راوي زموږ همکار اشاره کوي 00 24 21 24 شپږ 0 دا مو د واتس اپ شمیره ده. پم دی ټلیفون هم کولای شي خو واتس اپ کوي پم دی زنګ راوي او 00 24 21 24 15 0 1. اوس به یو لنډه دمره واخلو وقفه به واخلو تر هغه وروسته به بیا د اوریدونکو نظریات او پیغامونه کم وی خبرې کوم.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ډاکټر صاحب نوري مخکله دي چې اوریدونکو ته ورشو فقط یو بل مسالم پم دغه اول مبحث کې پات کیږي چې د اوبه او خواړه څومره دغه کولرا یا شدید نسناستي یا د امراض او د پیدا کېدو عوامل دي په دې ارتباط کې اول کې اوس کا وای
دا کنه روغی چې دا د انتقال اومده عوامل چې دي هم دغه هغه غذایی مواد او خوراک چې هغه په ملوث شوی وسی د میکروب یا د وایبرو کولرا په میکروب باندې او د دې ورسورس همدغه غذا او اوبه دي. هغه وبو چې هغه لکه څنګه چې معلومات شته په ټول نړۍ کې 2 بلیون نه زیات خلک چې دی پاکي او صحیح وبو ته لاسرسي نه لري. نو دا وبو چې دی دا پاکي وبو خصوصا په هغه کې چې د دې میکروب ملوث شوی وسی او هغه غذایی د دې یو غټ سورس یو غټ یعنی یو مخزن دی. کله کله دسم کیږي چې د یو انسان نه بل انسان ته د انتقال لارې چارې پیدا شوې دي، خصوصا په کله چې ملوث اوبه یا ملوث غذاوي په یو ځای کې د بل نفر په واسطه استعمال شي. علاوه د دې نه دا ډایرکټ پرسن ټو پرسن یا د یو انسان نه بل انسان ته دا هم کېدای شي. یو بل خبره چې و په یاد وری کوم شي، په دې حالت کې کولای شي چې یو انسان په یو ساعت کې یو لیټر او به چیرې دا په یو سات کې ځای کې چې دا ډیر زیات دي، او دا میکروبونه چې دي تقریبا د لس په توان د لس سل بلیون راځي. سل بلیون میکروب یو مریض کولای شي چې په یو سات کې د غیته موادو د لارې افراز کړي، چې دا په ډیر لوړه پیمانه باندې میکروبونه دي. او همدغه میکروبونه که به د غذایي موادو په واسطه او یا هم د اوبو په واسطه یو ځای شي او ملوث شي، نو باید د دې چانس شته چې انتقال شي. نو ځکه یو ناروغي ده چې د انتقال شرایط چې ده ډیر زیات دي، او په ډیر اسانۍ سره خصوصا په هغه ځایونو کې چې هلته کمپونه وسی، هلته حفظ صحه نه وي مراد شوی او ګڼه ګوڼه ډیره وسی، نو په دوی کې د انتقال چانس ډیر زیات دی.
اوس به اوریدونکو ته وار ورکړو، البته زموږ تخنیکي همکار نه بخوایش وکړو چې اوریدونکو کې کڅوي نو موږ ته یې روخ کې. بلې مهرباني وکړئ، له کوم ځای مو زنګ راوهلی او د کولرا یا شدید نس ناستي په ارتباط خبرې کوو، څه خبرې کوي تاسو؟ مهرباني. حقیر صاحب، موږ د غږ اورو، پروګرام خو متر دی، د ما اوریدلې موږ په کولرا یا شدید نس ناستي باندې خبرې کوو، تاسو څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نوري څخه چې دی هضمي جهاز د امراضو متخصص دی، یا څه خبرې یا نظر کلرې؟ مهرباني.
ډاکټر نوري صاحب، دا پوښتنه ده چې موږ وایو چې دا سړي ډاکټر ته لاسرسی نه کیږي، دا ناروغي ورپېښ شي، کم درمل یا بل څه شي موږ په کور کې کم دغه درمل په وکړو چې موږ یې ژر یا مخنیوي وکړو چې موږ لاسرسی نه کیږي ډاکټر.
تاسو د هلمند په کوم ځای کې اوسیږئ؟ هاخیار
کجکی کې.
التم دی دغه سه شدید نس ناستو پیخي شوی وی ک څنګه دی تاسو شاوخوا سیمو کې؟
یا لسته خو نه دی موږ وای کنه به کیا پیدا شي.
شاشه مننه. بل اوریدونکو به مرا واخلو ډاکټر صاحب، دوی پښتنه م ک تاسو یادښت کړی، ما م یادښت کړی. بل اوریدونکو به مرا واخلو، مهرباني وکي خپل نوم او واخلې او نظر مو وای.
دغه نس ناستي ناروغي سي د کولورا د یکنن ډیر خطرناک ناروغي ده. نو بده کې محترم ډاکټر صاحب، مننه د ما پښتنه ده د شاغه کوم احتیاطي تدابیر دي چې دې په منځولو کې مطلب کومه کوکی او د لبای نه یو شي، مثلا د شکوم احتیاطي تدابیر، یا مثلا د نظافت او پاکي په باره کې د یو نظر ورکې. ما دا یو لنډه پوښتنه و نور وخت را کوم، نو یو نه مننه محترم.
تاسو له کوم ځای زنګ را وهلې او نوم واخیسته که څنګه؟
بلکې نوم خو مې کشمیر خان زرملوال د خیبر پښتونخوا ریپورټ.
بل اوریدونکو به مرا واخلو د واتس اپ لارې، دوی خپل نوم واخلي او نظر براته وي. مهرباني سه.
خاصار یم له پکې.
مننه. مهرباني وکي خاصار سه.
ډاکټر صاحب محترم، نه مې دا پښتنه ده چې په سارا کې خو طبیعي پیښې اوبه ورسره خرابې خو بد اوس خو په افغانستان کې په اکثرو ښارونو کې مو خرابې شوې دي. مثلا تاسو د کابل وګورئ، د غزني، د یو شمېر نورو ولایتونو، څه په کول په کار دي؟ دا اوبه سره څه چاره په کار ده؟
صحیح، ډیره مننه. بس همدومره اوریدونکي بس دي اوس لپاره، وروسته به بیا چانس ورکو نور اوریدونکو ته، خبرې به بیا ورسره وکړو. اوس بیرته ډاکټر صاحب نور احمد نوري ته ورځو. ښاغلی نوري، درې پوښتنې ما یاداشت کړلې. یو دا چې که ډاکټر ته لاسرسی ونه لرو، البته لیلمند زموږ ورور زنګ راوالی او حقیار په نوم، چې څه باید وکړو؟ عام خلک باید څه وکړي؟ کشمیر خان ویل چې احتیاطي تدابیر ووایي. او ښه، اول به د حقیار پوښتنه که ځواب کړي، بیا به وروسته نورې پوښتنې هم زه وکړم.
حقیار صاحب، د پوښتنې په جواب کې ډېره ښه پوښتنه یې کړې، ځکه ډېره په ځای پوښتنه ده. د دې ناروغۍ په صورت یو عموم د نس ناستي د ناروغیو د تداوی خلاري چاري، یعنی عاجل تداوی دا دي چې یو خو حفظ صحه مراد شي، د لنډو ټکو باندې لاسونه په صابون باندې وینځل شي. صابون خو په اکثریت زینو کې موجود دي چې د انتقال لارې چاري کم شي، خصوصا د خوراک نه مخکې لاسونه په صابون وینځل شي په پاکو اوبو او صابون باندې، وروسته د رفع حاجت نه لاسونه په صابون وینځل شي. نو دا دوه لا هغه لارې چاري دي چې د اکثریت نسناسته ناروغیو مخنیوي په دې دوه ساده عادي کارونو باندې کیږي. دویم د پاکو اوبو، پاکو اوبو ډیر زیاتې ضرورت دي ځکه اکثریت دغه ناروغي د پاکو د ناپاکو اوبو او ناپاکو خوړو د لارې انتقالیږي. نو پاکو اوبو من کولای شو چې په اوبو چې کمی دي د لارې چارې ډیرې دي چې څنګه موږ اوبو پاکو وساتل شو، یو خدای د چې اوبو د ژورو ساګانو نه باید راواخیستل شي، هغه استعمال شي، او بل کمی اوبو چې دي هغه وخوټول شي، هغه به استعمال شي چې د اکثریت پاکې اوبه دي. او بل د کلورین استعمال چې دی په اوبو کې هغه اوبه چې ولاړې وسی او د هغې نه به استفاده کیږي، که چېرې کلورین او کلورین هم قیمته نه دي، ارزانه دي، یو لیټر ډیرو زیاتو اوبو ته زمانه هغه دقیقه اندازه یې ده، خو ډیرو اوبو ته چې دی کار کوي. نو د اوبو پاکول د کلورینو په واسطه اوبو جوشول دای خلاري چاري دي چې اکثریت یې د انتقال مخنیوی کیږي. بل د غذایی موادو یا کم خواړه چې دي هغه پاک ساتل دي، چې کم خواړه چې دي په هغه وخت کې جوړ شو بیرته وخوړل شي دا ډیر ښه دي نسبت دې نه چې خواړه وساتل شي او به وخوړل شي. او کم ګرمۍ کې د دې خوړو نه خواړه معمول میکروبي کیږي، او کم خواړه چې په هغه کې لاس وهل شي او وساتل شي د شپې د خوان او سار کې به وخوړل شي. نو دغه لارې چارې دي چې څنګه موږ کولای شو. علاوه د هغې نه د کولرا مریضانو ته که ستاسو په ځي کې څوک کولرا شي، خدای مکه، نو ډېره ښه لاره دا ده چې هغوی ته وارس پوڼې ورکړل شي. وارس په عامو درملتونونو کې هم پیدا کیږي، قیمت یې هم ډېر ارزانه دی. نو هغه باید اکثریت کورنیو کې، کم کورنیو کې چې ماشومان دي، هلته باید وارس پونه چې دا موجوده وسی. او د دې طریقې د جوړولو هم اسانه ده. سلور ګلاس اوبه په هغه کې بوره او ورسره یوځې مالګه، کچری دا مخلوط جوړ شي نو دا تقریبا اوارس په شکل سره راځي. او ولیدل شي چې دا ماشومان یا دا څوک چې په کولرا باندې اخته دي هغه ته ډيري اوبه ورکړل شي، کبا وجود هغه د اوبو سره هم هغه نسناسته کوي، ځکه د دې مرګومیر شې ډیر زیات خپل د ناروغۍ نه لري. مرګومیر ډیر د وجود د اوبو د کموالي نه لري. په ماشومانو کې به موږ څنګه پوهیږو چې دغه مریض یا د ماشوم د وجود اوبه کمی دي؟ هر وخت چې ماشوم خولې ډیر اوچه وسی، تشه متیازي نه وسی یا کمی وسی، کله چې ژاړي اوښکې نه وسی، سترګې ژورې وسی او سی، دا هغه علامې دی بیا پوسټ کې کوم راکښ کو ډیر زیات چملو کو سی یا بیرته خپل دي ته لاړ نسی. نو دا غي علامې دي چې په دې باندې موږ کولای شو چې یو مریض وګورو چې خصوصا ماشومان چې د دې د وجود وب کمی دي کنه. هم زمان کولرا ناروغي د سیو ناروغي د پټري بخنه سنګلس چې هغه په کور کې تداوي کیږي نه. نو چې کله د کولرا خوله مکستو په شدید نسناسته باندې چې دا غوي اسهال ډیر شدید سی، خدا به چې نږدې کلینیک ته وویل شي او په لار کې ورته وارس ورکړ شي او په کور کې او په لار کې. نو کچری دا وسات شي او ورځ او شپه به تیر شي، نو چانس د ناروغي د اختلاطاتو او د غوې د بابړې یو ډیر دی.
تقریبا د کشمیر خان پښتنه مو جواب کړ، خو بیا هم کزيني احتیاطي تدابیر نور پاتې او هغه بیا ورسته وایو. او سلبته یو اوریدونکو چې زموږ تخنیکی همکارې واسطه کړي د دې خبرې باور په لاین کې پاتې او خپل نظر کوي چې بیا برته نور پښتنه ته ورسو. مهرباني.
مننه سجولا جان، سلامونه جوړ په خیر ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته نبی الله زبلې دا وخل ایران خبري کوم.
مننه کوم، مهرباني وکړئ زبلې صاحب.
مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه، پښتنه می همدا د تا مخ کې یادونه وکړه. ډاکټر صاحب، تل دا یو اساري او وجن کی ظالم ناروغي ده، البته کولرا. نو دا چی ساری ده؟ هغه کورنۍ، هغه مورجانی باید څومره احتیاط وکړي ترڅو لغه کولرا اخیستون کې مرض نه نور روته انتقال نشي؟ یعنی هغه کوم ډول احتیاط مثلا باید ورته نږدې نشي؟ دا هغه خلیته دا غسر خواړه باید لری په پاسیلا کې وخوري، هغه که هم ته روشانه کې مهرباني بدی او بل په دې وس موسم کې کچیرته یو ماشوم کولرا کیږي باید ګرمي وساتو چې سول وساتو څنګه وساتو او بل په عموما اسالات سيدي ماشوم ډیر زر هغه دنیا ته ډیر زر وژنه یعنی تاول سي د بدن وبې کم عموما اسالات نو دا اسالات ک هغه کورنۍ باید څومره غفلت نه وکړي څومره باید جدي اوسې کوي ماشوم مثلا په اسالات وخت کېږي هغه باید لومړی تدابیر څو نه سي څو کې په دې اړه ډیرای کورنۍ ډیر زیات غفلت کوي فقط یو شربت یا میټورین ګولو استفاده کوي وای دا مازی کم اسالات د ماشوم ور سره شکیږي نو دې باید څومره جدي اوسې اسالات څومره ضرورونه څومره مشکلات منځ راولای شي مننه که تاسو پوښتنه یې مهرباني
صحیح سلامات اوسې زابلای صاحب بس تاسو خبرې مو اورید اوس به برته خی ډاکټر صاحب نوري ته ورشو البته اوس نوري صاحب زموږ اوریدونکو له ایران زنګ راوالی او زابلای او ترغه مخ کې کشمیر خان له پښتونخوا نه زنګ راوالی د دې دواړو دغه تدابیر او په ارتباط او کپ دې اړه خپل نظر ورکړي مهرباني
کشمیر ورور ته سوال د جواب د سوال په ارتباط باندې چاري کوم نه زنګ والو د نسناست تدابیر شې دي احتیاطي تدابیر هماغه دي چې لکه ما مخکې ویلې خدای دا چې پاک یو به پاک خواړه او د خوراک نه مخکې د لاسونو وینځل او د رفع حاجت نه وروسته د لاسونو وینځل په صابون سره دا یا ډېر ساده او د سلاري چاري دي چې باغی سره شاوخوا 80% یا دغه نه زیات چې دي د نسناستي کنټرول کیږي د خاکسار چې په پښتنه مود او به پاکي او به د او به د پاکوالي لاري چاري کمی لاري چاري دي هغه هم مخکې په اخیار سره سوال په جواب کې ویل چې او به خدای دې چې جوشي او به د دې یو ساحه یا د دې یو زینه واخیستل شي چې هغه جوار ساوسي او شاوخوا ورته د بدرفت ساوي په لاسي په 12 مترو کې نږدې نه اوسي او خو وی هم لکه اوس په کابل کې او په دې غټو خارونو کې هم دا مشکل ډېر غټ مشکل سره موږ مخ یو نو خلا را چاره دا چې هغه کلورین په واسطه باندې پاک شي او او به جوش شي او به وسکل شي دا نبیولا زابلی صاحب ډېر خپختنه ډېر خپختنه وکړي او پختنه اوله پختنه د احتیاطي تدابیرو ده خصوصا مورګان او ته نو احتیاطي تدابیر خدا دی چې مور چې کوم خواړه مشوم د ورکی د غي د خدغو نو وروسته باید کوشش وشي چې په لاسونه مخکې د خوراک نه لاسونه پاک کړي او بل د کولرا د ناروغي او د اکثریت نسناست ناروغي او د تداوی بهتري نه لاره چاره دا چې مور مشوم د شوډو ورکی مور شودي چې دی دا د کولرا ناروغي او نورو ناروغي خصوصا نسناست او اکثریت نورو ناروغي په مخنیوي کې نو یا دریب د شدت په کموالی کې ډیر زیات رول لري نو مورګان یې کوشش وکړي چې خپل ماشومان ته دوه کال پورې شودي ورکي او کله چې غذا ورکي خوراک هغه باید مخکې راغی نه لاس پاک وینځي او بل مشکل د دې چې اکثریت ماشومان ته د پودري شودي د بوتل په واسطه ورکول کیږي دا هم یو علت زکه دا ملوث کیږي ډیر زر نو دا یو علت دی چې د دینه هم کې د شیدا انتقال شي دا بل پختنه د ماشوم منګ چې کله نسناسته ولري ګری مو ساتو کوسوري مو ساتو نو د ماشوم سور ساتل په عادي حالت کې باید وسی ډیر سور ساتل یا ډیر ځکه د وجود او بچ کله کم شي نو طبعا ماشوم پوستکی چې دا هم خاصه کیږي او هم یخیږي چې دا خپل یخ پوستکی چې دا هم د خطر علامه ده دې ماشومانو کې نو حتی لوځ کې کوشش وشي ماشوم په مغه خپل حالت یا ګرم وساتل شي داخله او درې ما پښتنه د سیو چې ماشوم وب کمیږي د ماشوم وجود وب چي دي د غټانو په نسبت باندې ماشومان چي دي د وجود وب د کموالی یا ډی هایډریشن چې ورته وي دا غي سره هغه په مقابل کې ډیر حساس دي ډیر زر د دې پیسې کې چې د وجود او بي ځای شي او د وجود د وجود ځای کېدو سره ماشوم هم په شعور کې تغیرات راځي او هم د دواړه بډوډي یا ګردي چي دي د دوی وظیفه کمیږي او په لخرت ګردو په عدم کفایت یا خرابوالي پیسې کېږي الا ود دینه د وجود او بچ کله کمیږي
دې سره په وجود کې سنور مواد دي چې هغه ته د وجود مالګې او سوډیم او پوتاشیم نو هغه هم کمیږي چې هغه ډیر حیاتی مواد دي. هغه زیاتره د شعور او د زړه د ضربان د کمیدو یا د زړه د عضلې د ودرېدو باعث کیږي. نو تا باندې وجود په چې کله کمی باعث د مرګ او د ډیرو بدو ناخوالو سبب کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.